السلام علیکم ګرانو قدیم منابریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا دی وی یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه نیخ په نیغه په ریډیو باندې اوري او په ټی وی سکرین باندې کتلې هم شي د دې خبرونه وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زاشپاک مبن
تاسو ته هرکلی وایو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تاسو وړاندې کوو
د بلوچستان سرخر کوټه کې د پولیسو یو بل ریټایرډ پښتون مشر نعیم کاکړ نه معلومه کسانو په ډز وجللې
او د پاکستان ملت پالا ډلې عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي پښتون پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې پر ضد په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې احتجاجونه کړي دي اخوا د طاهر داوړ رور غوښتنه کړې ده چې د وژل شوي رور د پلټنو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړ کړي شي
او د امریکا چارواکي وایي چې استخباراتي اداره سی آی اے دې نتیجې ته رسیدلې چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړی وو
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورزو پر لومړني رپورټر اخته
ګرانو په درمردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډي سي نه غوګي د بلوچستان صوبې سرخر کوټه کې یو بل پولیس افسر چې کم ریټایر افسر و نعیم کاکړ د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوی یاد دی وی چې د بلوچستان د چمن او د خلیل عبدالله ضلعو پولیس افسران هم په نږدې کې وجل شوی وو او دغه سي د خیبر پښتونخوا او د هغې وروستو دا ور د کوټې د پولیسو یو پښتون مشر وجل شوی دی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته ډیور خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي
د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چما وویل چې دغه پیښه له پشین سټاپ سره نږدې پر جی پی او چوک باندې هغه مهال رامنځته سوله کله چې د پولیسو پخوانی افسر نعیم کاکړ د ماخستن د نمانځه د ادا کولو وروسته خپل کور ته روان وو عینی شهیدانو ویل چې پر موټر سایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کاري ټپې سو بیا یې د سیمچ روختون ته یوړې چې هلته یې سا ورکړله د پولیسو پخوانی افسر نعیم کاکړ د جنایاتو د مخنیوي د څانګې د کرایم برانچ مشر هم اوسېدلی وو چې یو شمېر مجرمان یې نیولي وو او پر دوی باندې قضیې جوړې کړې وې او دوی له قضیو سره مخامخ وو عینی شهیدان وویل چې برید کوونکي پر دوو موټرسایکلو باندې سپاره وو چې کله یې ډزې وکړې بیا وتښتېدل له پیښې وروسته ګڼ شمېر پولیس او ملیشه قواوې راغلل شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله پلټنې پیل کړي دي له دغه ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړل د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی په روان کال کې په کوټه ښار کې د پولیسو تر ډېر زیات عسکر وژل شوي دي چې په دوی کې عالي رتبه مامورین هم شامل دي د زیاتره پیښو مسؤلیت طالبان او داعش په سر اخلي پولیس نه یوازې دلته په کوټه کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په کراچي کې هم د نامعلومو وسلوالو له لوري هدف کوي پاکستان چې د ترهګرۍ له جنگ سره لاسو ګریوان دی او پولیس ته دلته په شارو کې دننه د کوچني کچي د جرایمو د مخنیوي لپاره تربیه ورکول سوی ده د دفاعي چارو څېړنکاران وایي هم له دغه کبله پولیس د ترهګرۍ په جنگ کې د لوړې کچي له ترهګرو سره مقابله نشي کولای حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
وایس اف امریکا دی وی او ساته خبری خبرونه د قدمونو اوریدونکو کتونکو سم د پاکستان وژل شوی پښتون پولیس افسر طاهر داوړ په حق لا د قضیو په حق لا تاسو ته تفسیر باندې کو چې د دوی رور غوښتنه کړې ده چې د د وژل شوی رور د پلټونو لپاره دی یو نړیوال کمیشن جوړ کړی شي دا په داسې چې د پاکستان ملت پاله ډلو لخوا هم د اسلام آباد څخه د انصاف غوښتنه شوې ده په دې حق لا نور سیل راکوي زمغه خبريال په دې رپورت کې
او مو بخیر مشوره م کوم خو چې کوم ګورنمنټ اف پاکستان کوم چې اټي جوړه پغه باندې مو اعتراض دی هغه مونږ من مو دا وایي چې د کیس کوم دی د انویسټیګیشن د انټرنیشنل لیول باندې وشي هغه چې کوم انټرنیشنل ادارې انویسټیګیشن ادارې لکه مطلب څنګه چې مو سابق وزیر اعظم هغه شو نو په دارنګ دې مو ولوم شي مو د بار نشته ده یو خدا دوی ما خبره ده چې مطلب د واقعیا داسې ده چې سب پاکستان نه غوښوي دي او په افغانستان کې مطلب د لاش ملګ شوې دي نو دیو جن مو وایي چې دا یو انټرنیشنل ایشو ده نو انټرنیشنل ایشو ده په انټرنیشنل لیول باندې حل شي ورنه ژوند خو کزه درته وایم چې هغه یو خود د خپل بچو دین علاوه مو چې سمر رونو هغه هم داسې ولکته د بچي دین علاوه ما درې خوندې کندې دي دا غي بچي چې هو عام د بچي وو دا د ټول کفالت الله کا وو د کول دین علاوه مو د کوم بلکل رور وفات شو نه غي سورلس بچي دي نو هغه سورلس بچو کفالت ذمہ داری الله پاک اغسته و دا اغسته و او دین علاوه چې کوم د مخبل کلی کې سمره ایتمنان دي مسکینان دي دا غي ټول خلکو به د کفالت کوو اوس پر خدایو سوی منګان رغلی دي چې هغه خپل ذاتی وقفیت وو د مور سره د تیار دور صاحب یې مخ خپل نور خدا سے سوکنی دی رغلی مطلب کنه او بل چکم د خپل اسپیرنګ مرګری واره غلی دی هاي افیشل سکم دی سوا د اس اس پی صاحب نور سوکنی دی رغلی خو دا و چې ما رور چکم یو عام پولیس افسر نو هغه ډیر کمپیټنٹ افسر وو نو په کار خدا و چې د صوبې سومره غټ افسر و چې ټول رغلی
زمون کوم دا مطالبه ده خبر الفیملی يم چې کوم کله تاسو د بچی هغه سټیټمنټ اور دلی هغه په جنازه باندې هغه دا مطالبه وکړه چې دا مونږ نه مونږ او هغه به دا مو کړ مثال دا کوم مختلف ادارې د دې مشران به کار جدا استفهام ورکي خو باندې مطالبه هغه د کمیشن وکړه چې دا انټرنیشنل کمیشن دی دادی چې په کمیټې کې کم خلک انکلود کړی دي چې هغه د دینه تاسو کې نو دې په ستا تحقیقاتو کې دی خو اړ یو دل تحقیقات کړی دي کوم چې پنځه لس ورځې دی ورکو نو د دې تحقیقات تو زور مونږ لیدلې ده نو مونږ غواړو چې دین
پیښور د پولیسو مشر طاهر داوړ په وجنه باندې د عوامي نشتلګون لخوا نن په ګرده صوبه کې ځای پر ځای باندې خیبر پختونخوا کې مظاهری شوې دي. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د عوامي نشتلګون لخوا د اس پی طاهر داوړ د وجنه پر ضد احتجاجي مظاهره د صوبې په بلابلو خارونو کې وته. احتجاج کوونکو د طاهر داوړ په وجنه کې د رڼو پلټنو غوښتنه کوله. په پیښور کې یو داسې احتجاجي غونډې ته د وینا په مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میر طاهر حسین اویل
زموږ ریاست په دې کې ناکام شوی دی ځکه چې دا دومره چک پوسټونه کراس کول او هغه تتلل او ګرانو ملګرو چې څنګه ایمل خان وې دا علاقه خوست ته ځي نو یې خدای دې په نیکه کې چې دې میوالانه کلو بنو ته او د بند نټو بیا چې کندې په دغه بیلټ باندې نو خوستا وته دي نو څنګه نن غره کې راووتو او چې مړونو بیا څنګه تلل دا ټول لکه پلانټډ پلان ډرامه دا پلان
دې مظاهره چانو د طاهر داوړ په وجنه کې د مرکزی حکومت سره سره د پنجاب او پښتونخوا حکومتونه او هم امنیتي ادارې په بیغوري تورن کولې. د احتجاج یو ګډونواله شازی اورنګزیب وایي
اونن دلته کې دا چې کومه غونډه وا دا د دې د پاره و چې مونږ نن د حکومت نه دا ته پوسو کو چې دا زمونږ جانو مال چې د یو سکیورټي فورسز والو دا حالات دي چې د اسلام آباد نه چې هلته کې دی وای چې سکیورټي کیمرې لګېدلې دي مطلب چې په دې سړکونو باندې دا زمونږ ګاډي یا مونږ زو او دا پړک پړو کې جوړ کړي دا اسې دوکا ده.
د سوات مردان ډی خان رسیدلی راپور نه وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې شارګوټو کې هم احتجاجي مظاهره وست دي. په سوات منګوره کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر شیرشاه په مشرۍ کې یو احتجاجي مظاهره وشو. د دې ترڅنګ د طاهر داوړ کوړتا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزه او د عوامي نېشنل ګوند ایمل ولی خان هم ورغلي وو. محمود خان چغزه وروستو خبري اعلانو ته وویل وجل شوی پولیس افسر طاهر داوړ د هیواد سپایي وو او د دوه د مرګ پلټنې پکار دي.
انټرنیشنل تحقیقات هم چې سوات کې ہمارے ملک کا سپاہی تھا فوج کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ ہم ایک بڑے بہادر سپاہی سے محروم ہوئے ہیں. ابھی اس قسم کے بہادر سپاہی کی موت کو یوں چھوڑ دینا انتہائی بربادی ہوگی.
د یادونه دا چې مرکزی حکومت د طاهر داول د وجنې د پلټنو دپاره د اسلام آباد او پښتونخوا د پولیسو او د استخباراتي ادارو د استازو په نمایندګۍ یو کسیزه شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیو نیوز پی خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیده
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، کو تاسو په کور کې د ډیش سہولت لري نو په ایجا سات 3 باندې زموږ خبرونه چي ده، هغه تاسو په ټي وی باندې هم کتلی شي. موسی ملګریو سه یو سوم د کراچۍ خار په قائدآباد سیمه کې تیر شپه نا وخته په شوی یو 14 کې لکته لگا دوه تنه وژل شوی دی او اته نور کسان چې دی هغه جوړل دي. د ملیر ضلع پولیس ویلی چې 14 د قائدآباد د لاند قائدآباد پل د لاندې شوی او په سمدستي ډول د 14 پړا چاپه غاړه هم نه دا غستی. نور تفصیل لري په دې رپورت کې اربا محمود علی.
دا 14 د کراچۍ خار په مشرقي سیمه کې د قائدآباد فلای اوور یا پل لاندې شوی دا. په دې ځای کې دکاندارانو د خوراک او جامو ارزي دکانونه جوړ کړي وي او دغلته د خلکو ډېر رش وي. د پولیسو اعلی چارواکي راجا عمر خطاب ویل دي چې 14 کې مواد په 14 کې استعمال شوی دي. د بم د قسم، د زورورتیا او د دې د هدف په حق لا کره معلومات ورته نه دي پتا. خطاب ویل دي چې د بم ناکاره کولو د سکواډ یا د ډلې د جاج وروستو به نور تفصیلات د مطبوعاتو سره شریکوي.
جو شواہد ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی.
ترسا چکم شواہد مونگ راغل کڑی دی تاغه پرانا کې نشو ویلی چې دا کورنه بم وو یا یو بل کمزوري 14 کې علاوه. د صحیح قانوني افسر تر مخه په پیخه کې دوه کسان مړه او اته نور شوبل شوی دی. د هسپتال چارواکي هم د مرګ شوبله پخله کوي. د هسپتال افسر ډاکټر سیمی جمالی وای د سوزیدو زخمونه نه وو.
دو لوگ جو براٹ ان ڈیڈ تھے وہ مارچری میں شفٹ کر دیے گئے.
دوی تراوڑلی شوی دو مڑی مردخانه ته وڑلی شوی دی. د دوی پیژنګلو شوی دا او صحیح قانوني افسران د پرخرونو جاج اخلي. یو بل سیس چې زه یې ذکر کول غواړم هغه دا چې په جوبل شوی کسانو زخمونه د سوزیدو نه دی بلکې د پترو دی. د پترو د لګیدو له وجې په اوګدو پرخرونه لګیدلی دي او ځینې پکې ګډوډ پرخرونه هم موجود دي. تر دې دمه چا هم د پیښې پړه نه ده منلې. د ملک تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د کال 2013 راهیسې رینجرز، سواک او پولیس د ورانکارو، شرخوخو، تراهګرو او کلنګ اقاستونکو پر ضد هدفي عملیات کوي. چارواکي وایي په ښار کې امنیت پر ځای کړی شوی دی. هدفي وژنې او کلنګ اخیستو لړۍ قابو کړې شوې ده. خو د عملیاتو با وجود په ښار کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او دغه شانته کې داسې نه چې دغلته کې په زرګونو خلک بې درکه کړی شوي دي او د دغې بې درکه کولو تور د ملک په ادارو لګي. همدغسي په زورګونو خلک د بلوچستان د بلوچ چې کوم بلوچستان دي د بلوچ جبي وي بلوچي جبي وي ان کې دي دغه او دغه ته پښتانه هم د ستونزو سره مخ دي دغه ته کې هم په زورګونو خلک به درک دي دغه خلکو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره شروع کړي دي په کوټه کې د پریس کلب مخې ته د تیرو دوه هفتو راهسه دغه مظاهره روان دي د ډیبرډي خبريال می څمسور په نور تفصیل تاسو درکې
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د سازمان لوري لتیرو دوه نې زخه دغه احتجاج دوام لري د کوټي د مطبوعاتو کلب سره نږدې د بيدرکسو خلکو په کیم کې نن بیا و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د ایران لسردي پولیس سره جوخت لخاران زخه راغلي یوې میرمن چې خپل ماشوم هم ورسره وو دی ویل چې ورورې بيدرک دي
میرا بھائی میر عبدالکریم میروانی جو کہ 8 جون 2013 کو خاران کلی میروانی سے لاپتہ ہو
زما ورور میر عبدالکریم میروانی د جون پراتم باندې په 2013 کې بے درک سوی دی چې د خاران لکلی میرانی زخه ورکتی دغه اوجده مده 15 کال شپږ میاشتې تیر سوی دی تر اوسه پوری هیڅ ډول درک نسته او دا نه ده معلومه چې دی چیرې دی په کوم حال کې دی دغه ماشومان پښتنه کوي چې زما پلار چیرې دی زما مور پلار اوس ځینی ناروغ سوی دی
هم لوګو کې ایک برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اسی لیے آج ہماری عورتیں یہاں روڑوں پہ سڑکوں پہ آ کر بیٹھی ہے تاکہ ہماری بات آگے جائے اور جتنے بھی لوگ ہیں
زموږ د غم حد ختم سوی دی هم له دغه قبل شزی نن پر سړکونو باندې راوتلی دي چې زموږ خبره څوک واوري او هر څوک په دې خبر سي د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن سره سره د پښتنو د ژغورنی غورزنګ هم په دغه احتجاج کې له دوی سره ملګری دي او له دوی سره خواخوږي څرګندوي د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکوي د بيدرکسو خلکو په دغه کیم کې زیات شمېر شجی او ماشومان ګډون لري لخاران اواران تربت او لنور سیمو زخه هم شجی او ماشومان راغلي دي د سهار لا 2 بجو زخه بیا ته ماشام تر 15 بجو پورې دوی خپل احتجاج کوي دوی د ملګر ملتونو او لنړیوالو بشري حقوقو زخه غوښتنه کوي چې د دوی د بيدرکسو خلکو نوټس دی واخلي دغه احتجاج کې د بشري حقوقو فعال غړي جلیلا حیدر ایډوکیټ هم شامل ده دی ویل چې حکومت د دغه ستونزې د اوارولو لپاره عملی ګامونه واخلي که پر چا باندې ستور وي خو عدالت ته دی وړاندې کی او د دوی کورنۍ دي د ورک خلکو په حال باندې خبرې کی په بلوچستان کې لتیرو تور سکلوزخه امنیتي وضعیت ډیره خراب ده وایس پار بلوچ میسنگ پرسن ادا کوي چې دوی په زرګونو کسان بې درک دي خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دغه شمیر ډیره کمه ده حکومت وایي چې بې درک شوی خلک دلته په عادت پیو جنو پر حکومتي چارواکو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو او دغه ډول د غازو پر پایپ لاینونو باندې په بریدونو کې ککان دي د دوی له خولې چې په بارنۍ حیوادو کې و دوی ته تربیه او مالی مرستې هم ورسره کوي دوی په دې ترس کې تر ټولو لمخه د افغانستان او د هند د استخباراتي ادارو نمونه اخلي خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي خو بلوچ وسلوال بیا له مرکزی حکومت څخه پر خپل طبي زیرمو باندې واکو اختیار غواړي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه
سیاسی کارکنوں کی مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی
د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یو سونګ پل بل ریپورټر اخته بلا شو په کوم کې چې به تاسو معلومات درکو چې په بلوچستان ایالت دویم مهم خار چمن کې سیف سیټی په نامه یو پروجیکټ چې دی د حکومت لخوا سرته رسیدلې دی چې په دې لړ کې په خار کې دیش کیمرې لګیدلې دي او بیا یو مرکزی کنټرول روم هم ورته جوړ کړی دی چې پرانسته نن د خار پولیسو آی جی بلوچستان محسن حسن بټ کړی ده او نوموړي ویل که حکومت ورته دغه رقم فنډز ورکړي نو د ایالت په نورو خارونو کې به هم دغه رنګه سیف سیټی پروجیکټس چې دي هغه پیل کیږي نور تفصیل لري نعمت الله سرحدی په دې ویډیو ریپورت کې
د بلوچستان ایالت په سردی شار چمن کې د حکومت لخوا کم سیب سیټي یعنی میپوز شار منصوبه سپکم کې به د شار په مرکزی سړکانو کیمرې لګول کېږي. دغه کار سرته رسیدو پس نن د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر ای جی پولیس محسن حسن بټ بقاعده پرانیسته وکړل. په دغه مهال ای جی پولیس وویل چې د ایالت په مهمو شارونو کې د سیب سیټي پروژکټ شروع کولو مقصد د شار امنیتي وضع ښه کول دي. ایالتي حکومت په دې لړ کې کچیرې بودیجه وباسي او دغه رنګ پروژې پر نورو ښارونو کې سرته ورسیږي په ایالت کې به پروانه ګډوډي کې پرفره کمی راسي. په ایالت کې د پولیسو د نپري د کمی سره دوی مخامخ دي. نوي پولیس برتي کولو کار روان دی. د دې څخه به په یو په بیروزګاری کې کمی راسي. دویم به مخ پر زیاتېدو آبادی کچې سره به د پولیسو په تعداد کې هم برابري راسي. په دغه مهال د چمن د ښار قبایلي مشران او د تاجر تنظیمونو نمایندگان هم موجود وو. د تاجر تنظیمونو ځای مشرانو عبدالصادق او حبیب الله چیرمین په دغه مهال وویل چې دغه پروژکټ څخه به د ښار امنیتي وضع ښه کولو کې چارواکو ته ګټې ترلاسه شي. خو د ښار په نوي آبادی او تجارتي مرکزونو کې هم دغه رنګ کیمرې لګول پکار دي.
ډیپټی کمشنر زه دا خواست کو چې په بی اریا کې دا کیمرې ولګیږي. هیڅ نه دا کیمرې یو پورټو سیشن نسی. دا سنوې کله په اسلام آباد کې بدنما واقعیا وسوه کیمرې لګیدلې وي. دا غو باوجود ترګری کیږي هغه برای تاوان کیږي یا دغه سره کرایم زیاتیږي. انتظامی زه دا خواست کو چې د دې د مانیټرینګ وسی د دې د اقبال وسی. دا چې نس سبا خلکو دا کیمرې وړي
چې سرکار دغه کیمرې دریسو گلیانو دریسو مارکیټو پر ممه دو دکوا زمر شار تقریبا ټوټه لس گلی شار دی. پر دی ګردو گلیانو باندې بای چې سرکار کیمرې ولګی ابزخ په لده تاجرانو صدا اپیل کوم چې تاجرانو تی چې کم بلډینګان جوړوي یا کم مارکیټونه جوړوي پتا کې دا کیمرې ولګوي. دا کیمرې په امن او امان بالکې دو کیمرو لري.
دا وخت په شار کې 15 دیرش کیمرې د مرکز زی سړکانو او څلور لارو پر مخصوصو مقاماتو باندې لګول سوي دي او په چمن په پولیس ټانه کې مرکزی کنټرول روم جوړ دی. پولیس چارواکي وای چې دغه کیمرو لارې دوی شکمنو کسانو موټرسایکلانو او د موټرانو سارنه بکوي او د شار خراب امنیتي وضع برابرولو کې به د دوی د پاره ګټور ثابت شي. په چمن سره د شار کې د اغوا او د خلچکو د بریدونو او د بارودي موادو څخه ډک موټرسایکلانو د بم د ماکو پیشي اکثره مخته راځي. نعمت الله سرحدی، وائس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، چمن.
په کوټه کې د پخوانی پولیس مشر نعیم کاکړ د مرګ یا د وجنې ذمہواری خراساني ډلې په خپل غاړه اخیستې. یادونه درکو چې د اکتوبر په 26مه نیټه باندې چې کله طاهر داوړ د پولیسو بل مشر د پیښور نه چې کوم تخت د پیښور چې د پولیسو کوم مشر وو هغه تختول شوی وو. نو د هغې هم په دویمه ورځ باندې دغه خراساني ډلې ته ذمہواری ورکړې شوې وه. هغې ذمہواری په غاړه اخیستې وه. خو بیا وروستو دغه ذمہواری د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې بدله کړه او افغانستان استخباراتي ادارو ته په هغې کې ګوتې ونیول شوې. نو دغه شانته کې یو وار بیا دغه خراساني ډلې ذمہواری په غاړه اخیستل هم پوښتنې راپورته کوي چې دغه ډله خو چرته د چا په لاس یا د چا په شا باندې کار نه کوي. قدرمن اردوونکو دغه تازه خبر و چې خراساني ډلې هم دغه شانته کې یو وار بیا د ذمہواری واخیسته د کوټې د پیښې. نو دغه تازه تفصیل موږ سره او د هغې وروستو بزو د خیبر پښتونخوا پیښور ښار ته چرته چې د یو رقاصه یو چې کومه رقاصه د سونیا په نوم یادیږي او هغه د خپل یو ملګري لخوا وجل شوی ده. او دغه شانته کې تیره ورځ په شانګله کې هم دوه کسان یو هلک او جنید غیرت په نوم باندې وجل شوي دي. د کال 2015 راهسي په خیبر پښتونخوا کې تر شپېتو پورې نرخزیان هم وجل شوي دي د غیرت په نوم یا په دغه پیښو کې. د ډیورډ خبریال حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مرکزی خار پیښور پولیس وایي د سونیا په نوم رقاصا د هغې اشنا په ډزو وجلې ده. پولیس وایي د رقاصې د وجنې مقدمه د هغې د اشنا مصدق په نوم درج کړې شوې ده، خو په دې پیښه کې تورن کس نه دی نیولی شوی. پولیس زیاتوي د رقاصې اشنا دغه جینې په دې خبره وجلې ده چې هغې ورسره تعلقات نور پر ځای ساتل نه غوښتل. دغه پیښه تېره شپه د پیښور په کوټوالۍ علاقه کې رامینځته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې دا لومړی ځل نه دی چې یو رقاصه یا هنرمنده د هغې د اشنا لاسه وجلی شوی ده، او د دې ترڅنګ د اشنایه یا تعلقاتو په سر وخت په وخت د غیرت په نوم د وجنو پیښې هم رامیافته کیږي. او پرون په شانګله ضلعه کې ویلي کیږي چې یو ځوان هلک او یوه پیغله جینۍ د غیرت په نوم وجلی شوی دي. امنیتي چارواکو د دې تصدیق کړی دی. د انساني حقونو تنظیمونو د دې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په ملکي سطح د غیرت او عزت په نوم په وجنو کې اضافه لیدل کیږي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي پلوشه عباس وایي په صوبه کې نه وازی دغه پیښې زیاتې شوې دي، بلکې په بدلو نومونو خپل خويندې او بچیان وجلې کیږي، خو دغه وجنې په میډیا کې نه ریپورت کیږي.
پیورور یا پلار لګي چې خپل لور د غیرت په نوم لکی مور را پاتې، خزر را پاتې، د فاميلي مشران را پاتې، جرګو کې قصات او دیت پاغه او کې ولاغه مجرمان اوس هم تر زرګونه دغه په خپل کل کې موږ دي. هغه دینه کې په دې نومه قبرونو کې پرتی دي. زمالور مارو خوړ یو بور راته وی بلې وی نو دا خو څه د مليسن ریاکشن دوی څنګه دامل شو نو د اندرونی پیسونه مو خبرو چې
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم په یو ورځ د غیرت په نوم شپږ کسان وجلی شوي وو، او هم په ثوابیه ضلعه کې خپل خپلوانو یو هلک او جینۍ په دې وجه په ډزو وجلي وو چې هغوی د خپل خاندان د رضامندۍ خلاف خپله خوښه واده کړې وو. په دې حقله د سوات سره تعلق لرونکي د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي مذهب د خپلې خوښې د واده کولو اجازه ورکوي، او دا د حکومت ذمواري ده چې د داسې قسمه وجنو مخه ونیسي.
زمون ګورمنټ ته چې دی نو پکار دی چې دیسی بجای د دې چې هغه په سیاست پوری چې کوم نختی میډیا له پکار ده که الکترونیک تا که سوشل دا که ټول دا یا په دې خبرو باندې اډوکسي وکی، په دې خبرو باندې هغه فوکس وکی د غیرت په نوم باندې قتل اخر کیږي په سر باندې.
په کال 2014 کې د پاکستان حکومت قانون جوړ کړی دی چې پکې مجرم ته 15 کال قید مقرره کړی شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال 2019 کې څلور سوه شپېته کسان د غیرت په نوم وجلی شوي وو. په دې وجلې شوي کسانو کې 324 ښځې او 194 سړي شامل وو. د انساني حقونو نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ وینا ده هر کال په پاکستان کې د زرو نه زیات خلک د غیرت او عزت په نوم وجلی کیږي، چې پکې زیاتې پیښې په پنجاب صوبه کې مخې ته راځي. یاد دې وي په خیبر پښتونخوا کې د عزت او غیرت په نوم نرښځیان هم وجلی کیږي، چې پکې د کال 2015 راهسې تر اوسه پورې د شپېتو نه زیات نرښځیان وجلی شوی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د ډیوا خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټي وي باندې کتلی شي، او بیا په ټولنیزو ویب پاڼو باندې زموږ خبرونه، زموږ رپورټونه، مرکې چې دي هغې نه استفاده غستلی شي. مونږ په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او په انسټاګرام باندې هم یو. مونږ سره ملګري اوسئ. اوس هم په پاکستان کې د نړیوال مالیاتي ادارې یعنی IMF د وفد سره لیدو کتو په مهال د ټولو صوبو د مشرانو لخوا خبرداري ورکړل شوې چې د ملک د اقتصادي بحران نه د وتلو لپاره به صوبې خپل پوره پوره مرسته وړاندې کوي، خو د صوبو لپاره ورکوونکي خامی مالیاتي کمیشن یا NFC اوارډ په بنیادي اډانې کې یا ډانچې کې بس قسمه بدلون سخت مخالفت هم کوي. په دې اړه نور تفصیل لري الیاس خان د اسلام آباد څخه.
د پاکستان په سفر راغلی د پنګو نړیوال ادارې IMF چارواکو ته صوبو په ګډه سره په NFC یا د قومي ګټو د ویش اداره کې سرکم بدلون راوستلو مخالفت کړی دی. البته دوی د خپل اضافي نقدو پیسو یا کیش سرپلس نه وفاق ته د 200 ارب روپو ورکولو IMF ته پخلی کړی دی، چې دغه رنګ وفاق خپله مالیاتي خساره راکمه کړي. د صوبو وینا ده چې دې لړکې د اسلام آباد لخوا په دوی تور لګولو پر ځای حکومت ته د ټیکس وصولولو وفاقي ادارې ایف بی آر کې اصلاحات راولي او د دې کارکردګي دي خکړي چې د غرنګ وفاقي حکومت خپل مالیاتي خساره تر څه حدا راکم کړي شي. د ټریبیون رسپانې د رپورټ تر مخه د پنجاب د خزانه وزیر تجویز ورکړی دی چې د ایف بی آر لخوا د ټیکس پالیسۍ جوړولو کې د صوبو ته هم اختیار ورکړی شي. په دې خبرو اترو کې البته دوه صوبو پنجاب او خیبر پختونخوا آی ایم ایف ته ویلي دي چې دوی د خپل خرڅ نه زیاتې پیسې وفاقي حکومت ته ورکولو ته تیار دي. د پنجاب د خزانه وزیر دې لړکې د 1,30,000,000,000 روپو د خپل بچت نه وفاق ته ورکولو ژمنه کړې ده او همدارنګه د خیبر پختونخوا حکومت هم د 1,30,000,000 روپو روان مالی کال کې د خپل سرپلس پول نه ورکولو لوس کړی دی. د اووم این ایف سی ایوارډ د لاندې 55.1% وفاقی محاصل صوبو تزی دا ایوارڈ په کال 2010 کې جوړ شوی او درې کال وړاندې ختم شوی دی، خو اوس ولس مشر هر کال دا غزوی او تر دې دمه نوی ایوارڈ مخې ته نه دی راغلی. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنلست فدا حسین نو پوښتل چې آیا دا ممکنه ده چې حکومت په 13 بدلون کې ورکړې شوی مالیاتي ګټې د صوبو نه واپس واخلي؟ نو هغه وی
دا به یو غیر عیني اقدام دی، ځکه چې د صوبو ته ځان لا زمونږ صوبه شو د خیبر پختونخوا شو یا بلوچستان شو، نو دې ته خو دا هیڅ ملو شي د لپاره وی چې د ګور ته دې زموږ راغلي او دې کې بیا چې کوم غربت او هم راغلي دا چې زونه شروع د دې لپاره چې دې صوبو کې زیات کار وشي او چې کوم طرفګری دا دغه خلاف دا چې قانونه په دا صوبې خپل له هوتري کی
دا ای ایم ایف خیال لري چې موجوده ان ایف سی ایوارډ د مرکز په ګټو کې نه دی، کوم چې خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره ډېر زیاتې قرضې ترلاسه کوي. خو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور جګړه آی ایم ایف ډلې ته ویلي دي چې موجوده ان ایف سی ایوارډ بدلول نه دي پکار، ولې چې دا په ګډه سره جوړ کړی شوی دی. د ده ویناوه چې مجموعي مالیاتي خساره یا فیسکل ډیفیسټ د وفاقي او صوبایي حکومتونو ذمہواری ده او دې لړکې د مرکز نه صوبو ته د آمدن انتقالول یا د صوبو نه مرکز ته د دې حل نه دی. د ده ویناوه چې آی ایم ایف مالیاتي شمیرې خو کتلی شي، خو دوی په آئینی چارو کې لاس نشي وهلی. یاد دې وي چې وفاقي حکومت په دې هړه یو کمپاین پیل کړی دی چې صوبې دې د خپلو وفاقي ګټو نه تقریبا 6% مرکز ته ورکړي، چې دغه رنګ وفاقي حکومت د امنیت او د وفاق د لاندې مخصوص سیمو وغیره خرچې پوره کړي. بلخوا اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
بڑی ڈیٹیل میں کرنی پڑیں گی ریفارمز، اور اس کا بیسک یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری مینوفیکچرنگ اور آپ کی ایگریکلچر کی پروڈکٹیویٹی بہتر ہو، کمپیٹیٹیونیس پہ
حکومت تبا خپل اداروں کے اصلاحات راوستل وی، خپل صنعتی او دکر کے لیے پیداوار بخ قبول وی، اور تبا ملکی اداروں کے بڑے رشوتنوں اور جانبداری ہم ختم اول وی، اور دے دا پارا با نوی حکومت تا غٹے غٹے فیصلے قبول وی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
خپل وادو او ژمنو سترګې پټول یا د خپل خبرې نه ورسته کېدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په انګریزي ژبه کې ته یو ټرن وایي. دغه یو ټرن وایي چې د یو لیډر خاصیت ته او هغه لیډر یا مشر نشي کېدی چې دغه سي اون کی. قدرمن اردوونکو، د دغه په حق لباندې د ملک په تمام سیاسي مخالفه ګوندونو کې سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. وایي چې که د ملک وزیر اعظم د خلکو سره خپلې کړې ژمنې او د هغې په حق له د هغې دغه وینا مخې ته راځي، دا ډیره د تشویش خبره ده. د ډیوه رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغې باندې د اسلام آباد څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په دې بیان چې کوم لیډر د حالاتو مطابق د خپل خبرې نه پاشا نشي هغه لیډر نه دی. په دې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا سخت تنقید روان دی او د مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف ویلي دي ډېر زر به عمران خان دې بیان نه هم پاشا شي. د پاکستان پیپلز ګوند خورشید شاه هم د وزیر اعظم په دې بیان سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې عمران خان د خپل بیان په حق کې د هیټلر او نیپولین پر شان خلکو مثال ورکوي چې هغوی به حالاتو مطابق د خپلو فیصلو نه پاشا نشول ځکه یې ماتې وخوړو. د خورشید شاه وینا وه چې داسې بیان خو چرته پاکستان کې ضیاء الحق او نورو پوځي عامرانو هم نو ورکړي. خورشید شاه وی دغه شان بیان خو پوزی امیرانو هم نو ورکړي او دغه فکر د ووټ سپکاوی دی. دغه شان پخوانی خارجه وزیر او مسلم لیگ او مشر خواجه آصف وی ډیر ضربه عمران خان خپل دی بیان نه هم پشاشي. د مخالفو ګوندونو سخت عکس العمل په جواب د پاکستان صدر عارف الوی او د سند گورنر عمران اسماعیل د وزیر اعظم په حق کې ویلي دي چې حالاتو مطابق فیصله کول ټیک دی. د سند گورنر عمران اسماعیل وی تر کومه څوک لیډر د خپل خبرې نه پاشا نشي نو هغه لوی فیصله بیان نشي کولی.
اور اگر کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. ڈیسیجن جو لیتے ہیں وہ ڈیسیجن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ڈیسیجن غلط بھی ہو سکتا ہے.
گورنر عمران اسماعیل وی په غلطو فیصلو او دریدل مناسب ندی او مشران د حالاتو مطابق فیصله کوي. د عمران خان په دې بیان په سوشل میډیا هم ډیر تنقید روان دی. پاکستان تحریک انصاف غړي اکثر لدا خبره کوي چې محمد علي جناح نه پس عمران خان دویم لیډر دی. په ټوئیټر یو تن راشد رضوی هم د جناح یو خبره لیکلې ده چې سل زلې په یو خبره سوچ وکا او بیا فیصله وکا او چې یو ځل څه فیصله وشي نو بیا به په شاکېږي نه. دغه شان بشرا ګوهر په ټویټر وای د خودکشي وخت د پاکستان تحریک انصاف سل ورځو کارکردګي یوټن ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. خدای منوریدونکو مسمل ګریوسه یو سم امریکایي چارواکی وای چې استخباراتي ادارې سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې دی چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لخوا ورکړل شوی خبر تر مخه د سی آی ای اندازې رپورت د سعودي عرب هغه درې سپرزه دي چې پکې د سعودي اعلی حکومتي وکیل یو ورځ وړاندې د جمال خاشقجي په وژنه کې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تورونو نه بری کړو. نور تفصیل لري شعیب زاده په دې رپورت کې.
د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای دغه خبر وړاندې دینه په واشنگتن پوسټ اخبار کې هم راغلی او چې پکې ویل شوی چې دا اخیری خبره ده چې د سعودي عرب واکمن د جمال خاشقجي د وژنې نیخ په نیغه ویلې دي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول دغه خبر ته کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفارتخانې ویان دغه دعوا غلطه بللې او ویلي دي دوی په دغه اړه ډېرې آوازې اوري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او انتظامیه وایي که د خاشقجي په وجنه کې د سعودي عرب ککړتیا ثابته شوه نو حساب به ورسره کوي، خو سره د دې د سعودي عرب د اتحاد په اهمیت هم ټینګار کوي. امریکایي چارواکي وایي د تیل ورکوونکي غټ اتحادي هیواد سعودي عرب په سیمه کې د ایران په وړاندې مهم رول ترسره کوي او د ټرمپ انتظامیه بار بار دا خبره کړې چې دوی نه غواړي چې روس او چین په سعودي عرب وسله خرڅ کړي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د خپل واده لپاره کاغذونه جوړولو لپاره ورغلی وو، خو بیا ژوندې نه دی لیدل شوی. د ترکیې او سعودي عرب چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی خو مړی نه دی موندل شوی. خاشقجي په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو او د امریکې واشنگتن پوسټ اخبار د پاره به لیکل کول او هغه د سعودي عرب د حکومت لوی ناقد وو. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان هم ویلي د خاشقجي وجنه د مخکې نه پلان شوی وه او د خاشقجي د وجنې امر د سعودي حکومت اعلی چارواکو ورکړی وو، خو په دې لړ کې نیغ په نیغه څوک ذمهوار نه دي ګرځولي. ویل کېږي د خاشقجي وجنې په حقله معلومات لرونکي کسانو تر مخه کوم سعودي ټیم چې خاشقجي وجلې د هغه یو غړي بیا سعودي عرب ته ټلیفون کړی او چاته یې ویلي چې خپل مشر خبر کړه وجنه ترسره شوه.
زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
سنگاپور کې د آسیایی ختیځ هیوادونو غونډه روانه ده، او په دغه غونډه کې به امریکا کوشش کوي چې د غلطه کې په آسیایی هیوادونو کې او په نړۍ کې چې د چین کم مخ په زیاتېدونکي اثر دی، د دغه اثر د کمولو یا د مخه نیولو لپاره خپلې پالیسۍ دغه ملکونو ته وړاندې کړي. د امریکا نائب صدر مایک پینس هم په دغه که برخه اخیستې ده. د وایس اف امریکا راپور په دغې باندې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ایشیا بحر الکاهل د سیمې ملکونو د اقتصادي همکاري تنظیم یا ایپیک سرمشریزه غونډه پاپوا نیو ګینی کې کیږي. غونډې ته خپله وینا کې د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د تنظیم غړي ملکونو ته د خارجي قرضو اخیستلو په هکله خبرداری ورکړي. داسې خارجي قرضې مه اخلئ چې له امله یې ستاسو خپلواکي په داو ولګي. د خپلو ګټو دفاع وکړي او خپل خپلواکي پر ځای وساتي، او لکه د امریکای په شان د هر څه وړاندې خپل ملک وساتي. هغه له پینس ویل دی چې د هند بحر الکاهل د سیمې لپاره د امریکای ژمنې د هر کلنه زیاتې مضبوطې دي. د چین صدر شي جن پینګ غونډې ته د خپل ملک د ځانګړې منصوبې بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په هکله وینا کړې ده. ستاسو په اجازه زه تاسو ته په صفاټه کې دا ویل غواړم چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د همکارۍ لپاره یو آزاد پلیټ فارم دی. دا د همکارۍ او مشاورت په لار د شریکو ګټو په اصول اړه لري. د دې شاته هیڅ قسمه سیمه ییزه سیاسي ایجنډا پټ نه ده. دا د چا په خلاف نه ده او نه د دې نه څوک بهر ساتل کیږي. پینس د آسٹریلیا د وزیر اعظم سکاٹ موریسن سره هم لیدلی دي، او د بحر الکاهل د سیمې د جزیرو هیوادونو لپاره یې د آسٹریلیا د غیر معمولی مرستو د اعلان هرکلی کړی دی. د دواړو ملکونو مشرانو د پاپو نیوګینی په مینوس جزیره کې د سمندري ځواکونو د اډې جوړولو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ د امریکای، آسٹریلیا او جاپان حکومتونو د هند بحر الکاهل د سیمې د اډانې د ودانۍ لپاره د درې واړو ملکونو د شریکې سرمایه‌کارۍ اعلان هم کړي. دوی ویلي دي چې دوی د یو آزادې، پرانستلې، ټول شمولیت خوښونکې، سوکاله او پر امن سیمې د پرمختګ لپاره کار کوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
تاسو څنګه په اول کې ویل؟ دا چې دا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د سفیر په توګه خپل کار چې دی هغه سر تر سوال دی په دې حق لدوی د خبريالانو لپاره یو دعوت تنظیم هم کړیو. دوی زموږ خبريالې رابیه پیر سره مرکه کړې ده او رابیه د دوی نه پوښتنه کړې دي چې د دوانو گاونډي هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالې دی د هغې د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي. نو دغه مرکې ته به غوږ شو.
شخصی لحاظ خو تیر شو یو فضا د احترام او هغه څه چې مهم وو د افغانستان پاکستان د دوستۍ او نزدېکت په خاطر باندې هغه کې مو سره مشترکه هڅې وکړي. محدود لاسته راوړنې مو درلودي، مګر هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده چې داسې د دوستۍ فضا چې هغه لا زیاته نږدې اوسي، هغه ملاتړې د سولې او ثبات په افغانستان کې او د سولې او ثبات پاکستان کې اوسي، هغې ته لا برسېږو. امید مو دی، هیله مو ده چې بالاخره به هغه اساسات مو چې ایښي دي د هغې په اساساتو پر بنا به ورسېږو هغه ځای ته. کله پکې ښکته پورته راغلي ډېرې زیاتې پکې راغلي، ځکه چې دا اړیکې داسې ساده اړیکې نه وي، مغلقې اړیکې دي. مگر بیا هم احساس د خوشبختۍ کوم چې هم دغه فرصت د خدمت ماته لاسته راغی. زموږ به بیا هم هڅه دا اوسي په هر رول کې چې اوسم چې د یو اعتماد او متقابل درک فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیدا شي، او هغه څه چې فلحال یو د بل نه سره ګیلي او ګزاري او اتهامات چې دي هغه د اتهاماتو فضا او که واقعیت ولري او که وینه لري چې هغه سره لري شي، او داسې یو فضا رامنځته شي چې په سادهګۍ سره دواړو هیوادونو عام وګړي وکولی شي چې یو د بل ملک ته لاړ شي، تجارت واوسي، نورې اقتصادي راکړې ورکړې کړنې واوسي، زموږ ساسي کلتوري مناسبات لا پسې قوي شي. ډېر زیات خپلوۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ شته دي، دا خپلوۍ سره وپالل شي، ډېر زیات دوستي او انډیوالۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ شي، دا سره وپالل شي، او هغه څه چې د یو متمدنه نړۍ او ممالکو څخه توقع کېږي چې باغ سي هیوادونو بدل شي.
مری اترې یو لړۍ پیل سوې ده په مختلفو کچو باندې کې تاسو پرمختګ وینئ؟
ول نه، هغه خوش خبرې زیاده دي چې هغه په رسمي فریم ورکونو او چارک چوکاټونو باندې بدل شوې دي. هغه نو اوس یوازې په شخصي مناسباتو نه دي تړلي، هغه په اداري مناسباتو باندې تړلي دي، هغه په هغه رسمي تعاملاتو پورې تړلي دي. امید ده نتیجې هم ولري.
اخره پښتنه به مې دا وي چې څه غني په راتلونکي وخت کې دواړه حکومتونه په کار دي چې په کومو هغو خبرو باندې یو عمل وکړي سي یا پرمختګ وکړي سي چې دغه اړیکې مخ په وړاندې ولاړې سي یا دغه د امن عمل چې دی هغه مخ په وړاندې.
اولنې لوی ستر قدم به دا وسی چې دواړه ملکونه یو بل ته دغه برداشت ورکړي چې د دشمنۍ نیت دیو په بل په مقابل کې نه لري، او دا دی چې یو د بل په خرابۍ او بربادۍ او په جنگ او جګړې باندې سره نه خوشحالیږي او هدف یې دا نه دی. یو د بل آرامي غواړي، یو د بل منحیث د دوه آزاد او مستقلو هیوادونو مستقلې دوستانه اړیکې غواړي. اعمال د نفوذ دلته هدف نه دی، بلکې هدف دوستي او نزدېکت دی. که دغه برداشت موږ ورته ورکړو شو نورې خبرې اسانېږي.
ډېره مننه.
تاسو نه کور مودان روان دي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګرانو خدای مردونکو، سمستازی پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا. په سوات کې د سوات پولیس ټریننګ سنټر کې د وم بیچ پولیسو تربیه عمل سر ته رسیدلې ده. د ډیو ریډیو خبریال فیض پر بدغه باندې تاسو راپور وړاندې کړي.
د د سواد پولیس ټریننګ سکول یا نوی پولیسو لا د تربیه ورکولو مرکز کې د پولیسو د وم بیج پاسینګ اوټ پریډ وشو. سکل په دې سکول کې 215 نوی پولیسوالو ته تربیه ورکړل شو چې په کې شپږ زنانه پولیسواله هم شامل وي. دغه سکول کې تربیه مکمل کوونکې د پېښور نازیب بی وای چې زنانو له هم پکار دي چې هغه د پولیس محکمې ته راشي او د ملک او قوم خدمت وکړي.
لیڈیز مخ کے راشی او مطلب تا پولیس کے حصہ واخلی او نور لیڈیز اپارا دا یو ڈیر غرد سبق دے چھ مونگ رالو پولیس تا اور دا ڈیر اویرنس خبر دے چھ مونگ پولیس سرالو مونگ سرا انشاءاللہ مونگ تا نور لیڈیز گوری آگوی دے فلٹا با مخ کے رازی انشاءاللہ او کے پی کے پولیس کے حصہ واخلی اور ملک و قوم خدمت بکیں.
دے سکول کی تربیہ مکمل کون کی پولیس والو تا دریویتی تربیہ نا علاوہ دا سویمنگ، مارشل آرٹ، باکسنگ تربیہ ہم ورکلے شوا او دا کمپیوٹر تعلیم ورلہ ہم ورکو. تا دغی سکول پرنسپل ایس پی نظیر احمد خان وائی،
پرانی جو رویتی ٹریننگ ہوتی تھی وہ صرف پریڈ، پی ٹی اور فائرنگ کی ہوتی تھی. ابھی ہم نے جدید جو دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو انہانس کیا ہے. اس میں ہم نے سوئمنگ کو بھی لایا ہے کیونکہ پولیس کو تو دریاؤں سے بھی پار ہونا پڑتا ہے. اس میں ہم نے مارشل آرٹ کو بھی لایا ہے. اس میں ہم نے کمپیوٹر کی جدید جو تعلیم ہے اس کو بھی کیا ہے.
دوئی چی پخوابا پولیسو تا صرف ڈریل او دا ڈزو چل خوالے کے دو، خو اس منگ پا جدید طریقوں سرا ٹریننگ ورکو چی باکی سوئمنگ، مارشل آرٹ او دا کمپیوٹر جدید تعلیم ہم شامل لے. پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دغزوانانو مارچ پاسٹ اوکو او د مارشل آرٹ او نور مظاہرے ہم اکڑے. پریڈ کے دا پولیس بینڈ پسازنو ترانے ہم وغگولے. دغه تربیه مکمل کوونکې یو ځوان میا عباس علی وایي چې دلته مونږ ته په ډیره ښه طریقه تربیه راکړه شوه.
دلته ټریننګ کې ډیر ښه طریقې سره هم ټریننګ وکړو. دې کې مونږه سویمنګ زده کړو، مارشل آرٹ، سویمنگ، باکسنگ، کراټے او دې سره سره مونږ کې فائرنګ اے ٹی ایس کلاسونه د مونږ باقاعده شوي دي. او ان شاء الله دا دلته چې مونږ کم زده کړه کړې ده ان شاء الله دا مونږ ډیسټریکټ کې سر انجام کوو.
سواد کې د امنیت راتلو وروسته د اے این پی په دورې حکومت کې سواد کې د پولیسو د تربیه د سکول کولاو شوی وو چې اوس پکې د صوبې د بیلابیلو ضلعو نه پولیس تربیه لا راځي. د دستوري مشر میلما ریجنل پولیس آفیسر محمد سید خان وزیر دستوري ته خپل وینا کې وویل چې دا پولیس به په خپلو ضلعو کې امن او امان قائم ساتي او په دوی کې د ترهګرو د مقابلې هر رنګه صلاحیت شته. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، سوات.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د قدر مناوریدونکو. اوس هم د پیښور په کابلي بازار کې به پخوا د موسیقي تر 25 دوکانونه موجوده و، خو اوس هغلته یوازې دوه دوکانونه پاتې دي او د موسیقي د سند د ودې لپاره دغه دوکانونو سره رقم کار کړي او د دې د کمی له امله موسیقي ته ولاړې ستونزې سدي. د دیوا خبریال عبدالرزاق په حقلی او تفصیلی ویډیو رپورٹ لري. تاسو ته باندې کو
د پیښور کابلی بازار د ډیری مودې راهسې د پښتو سندرو د کیسټونو کاروبار لپاره مشهور. په یاد بازار کې د پښتو ژبې نوموړي هنرمندانو په اواز کې ریکارډ کړل شوی کیسټې به نه یوازې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په شوق سره اورېدلې کېدلې، بلکې گاونډي هواد افغانستان ته به هم سوداګرانو د کاروبار لپاره وړلې. کابلی بازار کې د سندرو د کیسټو کاروبار کوونکې خانزیب وایس اف امریکا ډیوته اویل چې تیر وختونو کې بعد پښتو سندرې په حجرو او میلسونو کې ریکارډ کولې شوې. ولې د کمپیوټر ټکنالوژي راتلو وروسته اوس هر څه د یو سټوډیو دننه ریکارډ کولې شي. هغه زیاته کړه چې د ټولنیزو رسنو او انفارمیشن ټکنالوژي له وجې د هغې کاروبار ختم شوی دی، ځکه چې موجوده وخت کې عام اولس موسیقي اورېدو سره ویډیو قتل هم غواړي.
کله د ایوان شفیق او نور داسې انجینرانو چې هغې راغلو هغې نوې میوزیک متعارف کړو چې هغه به په کمپیوټرایز طریقې باندې جوړېدو، دا هغې د وجې نه زموږ زوړ میوزیک ختم شو. اوس دا نوی پل چې دی ټول هم هغه نوی میوزیک طرف ته زور کوي، خو د هغې عمر ډېر کمی. زور میوزیک بدا سی ہو چې هغه به نن یو کیسټو شو نو شل کال پسم ما اوسم دا ریکارډینګ لګولې، دا اوسم کم از کم دا 35 سال زور کیسټ کنورټ کیږي یو ایس بی ته میموري کارت ته. نو دا اوس هم خلک غواړي او دا غي میوزیک داسې دی چې دا غي عمر نشته، هغه نن اوشي او سبا بیا خلک نه غواړي.
پېښور کابلی بازار چرته چې با په تیر وختونو کې خلکو د پښتنو سندرغاړو د اواز کې سټي اغستلې، اوس هلته یو سوزوانان د کمپیوټر په ذریعه خلکو ته په یو اس بي او میموري کارت کې بیلابیل قسم سندرې، ډرامې او فلمونه اچوي. پېښور کې میش ځوان سندرغاړي ارشاد بنگش وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې مخکې با کومه موسیقي پر باب تبلا او نور موسیقي آلاتو په مرسته سره جوړېدا، اوس هغه په نوي ټکنالوژي سره ریکارډ کولای شي. ارشاد بنگش زیاته کړه چې هغه د رحمان بابا او نور صوفي شاعرانو کلامونه په نوي انداز کې د ځوان کول لپاره ریکارډ کړي.
لکه ټیپیکل غانه به خو هغه په منځ کې چې کم پیسونه پکې اچي، دا کرباب شو یا دغه شو د پیانو سټایل شو، نو هغه اوبویسلی هغه لکه ویسټ نه فالو کوي. نن سبا نن سبا هغه پیور چې کم کلاسیکل وو کنه مخکې، نو هغه لکه دغه شو چینج شو. مونږ لکه ټپې سټایل راخسته او مونږ ډیډ ګیټ ټیونینګ کړو په ګیټار باندې، نو هغه سره مونږ د غنی خان لیرکس راوچت کړي وو بادشاهی د جان سکے. نو هغه خلکو ډیر زیات خوښ زګه کو چې هغه سره مونږ ایکسپیریمنٹ کړو ټپا او ما زړو د اولسی د احمد ګل غونې شیم راواخستو او هغه لمونږ میوزیک بالکل طرز هر څه چینج کړي ورل.
ډاکټر فرخند علی قد څوک چې د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي کې پروفیسر ده، وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې مخکې به کومې سندرې یوازې په اواز کې ریکارډ کولای شوې، د هغې شاعرۍ کې به د امن او مینې پیغام ورکولای شو، ولې موجوده وخت کې چې کومه موسیقي سره ویډیو ریکارډ کولای شي هغې کې د زیاتره سندرو شاعري په ټولنه کې بد اخلاقي پیدا کوي.
میوزیک په دغه باندې او د پښتو شاعرۍ کې مونږ وایو خو سټنډرډ ډېر زیات لو شوی دی، بلکې پروت دی. او زه خدا ویم چې دا خو زمونږ د پښتني ثقافت او د اقدارو بالکل دا نوی هغه چې کوم لګیا دی دا ټرینډ دا بالکل مخالف روان دی. مخکینی شاعری خدا و چې هغه کې یو مقصدیت و، یو معنویت و، پکې یو روحانی سکون به پکې. هغه کې چې کومه د پښتو شاعری چا کړې نو هغه د پښتون ریپرزینټ کړی دی، هغه پښتنه معاشره خلکو ته خولې ده او صحیح معاشره د هغه عکاسی یې کړې ده.
د کاروباریانو په وینا د پېښور کابلی بازار کې د موسیقۍ د کیسټونو سکم 50 دوکانونه موجود وو، ولې د وخت تیرېدو سره دغه کاروبار ختم شو. او موجوده وخت کې په یاد بازار کې د ټیپ ریکارډر کیسټو یو دکان موجود دی، په کوم کې چې د سندرو ریکارډ کولو په ځای د کمپیوټر سامان خرڅولی شي.
که یو خوا د وخت تیرېدو سره پښتو موسیقي کې جدت راغلی دی، نو دې سره سم په دغه موسیقي کې استعمالیدونکي شاعرۍ کې چې کوم درانه او د حیا ډک الفاظ وو هغه هم متاثر شوي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلو د لګېدلې اور له کبله د مړو شمېر 35 ته رسېدلی دی او تر 600 زیات نور هم لا بې درکه دي. یاد دی وی چې دا د کالیفورنیا په ځنګلو د اور لګېدلو چې کم تاریخ دی په حقیقت تر ټولو زیات خونړی کال دی. په دې د ډیو رادیو زموږ همکار بختور شاه نور تفصیل ته ستاسو د وصف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
دغه اور 2000 ودانۍ سوځولی دي چې 9500 پکې کورونه دي. د کالیفورنیا د بټ کاونټي د پولیسو مشر کوری هونیا مطبوعاتو ته ویلي تیر هفته د اور د لګېدو په وخت په ګڼ شمیر کې خلک د خپلو کورونو نه تښتېدلي وو چې تر اوسه پکې ډیر خلک ورک دي. د پیراډایز خارګوټي نه 250,000 خلک خوندي سیمو او ارزي کیمپونو کې په پناه اخیستلو مجبوره شوي دي. د پیراډایز خارګوټي یو اوسیدونکی هارولد ټیلر اسوسییټډ خبری ادارې ته ویلي د اور د لګېدلو په وخت دوی سره د وتلو لپاره یوازې 10 منټه وخت وو. هغه وخت د ټول پیراډایز خار نه لمبې ختلې. چارواکي وایي په 1500 کیلومتره سیمه لګېدلې اور 40% قابو کړی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې کله به دغو سیمو خلک خپلو کورونو ته د ورتلو جوګه شي. چارواکي وایي دغلته حالات اوس هم ډیر خطرناک دي. د بجلی تارونه په ځمکه پراته دي او ځای په ځای د اور د لاسه سړکونه او لارې کوڅې بندې دي. د دغې اور د لګېدلو د علت په اړه لا پلټنې روانې دي، خو چارواکي وایي ډیر امکان د دې خبرې دی چې کیدای شي د بجلی شارټ سرکټ له کبله دغه اور لګېدلی وي.
ګ ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا زموږ یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ډي سي استودیو نه تاسو نه په نیغه په ریډیو باندې اوریدله د دغه ترڅنګ په ټي وي باندې ما هم لیدله مننه کوم چې موږ سره ملګری وي زایما د دې خبرونه په ریډیو باندې لا هم اوریدلې شي او راتلونکو خبرونه چې دا های فایف پروګرام به وي نایله محمد وکیل خان به په ګډه باندې دغه خبرونه تاسو تر باندې کوي او هم دغه خبرونه تاسو په ټولنیزه رسانیو باندې هم نیخ پنی غوریدلی شي په فیسبوک باندې به دغه په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي نو د خبرونه قربانه وک مجالوان د خپل ټیکنیکل ټیم سره پروډوسر عدنان رشید سره اخلو ساسونه اجازه طلب
پامن